پکار دا جاب دے پارا آغا صحیح دوئے تا کیریئر کاؤنسلنگ نہ ملاویری میڈیا طرف تا کیریئر کاؤنسلنگ نستا دا نو دے پارا دے چھ خیالات تی جواما پوستانا میں دادا جی پا میڈیا چھے او پا شیر و شاعری چھے چونکہ دے پا دوارو چھے یو کمبینیشن دا نو دے چھ خیال دا چھے پا دے چھے آغا میعار ستا ما خدا خیال چھے اوز پا دے دوارو شایونو چھے کم مشلیزم را غلائی دا آغا میعار چھے دا آغا برقرار ندا پاتا
دے رور تا سلام کوم چھے دوی دم رخ کل خبر اکڑا لکہ دا سوچ دا دا طول زنانو دا پارا دے نو زما پا خیال چھے دا سی رونہ زمون دا وی نو دا کاؤنسلنگ ضرورت نشتے زکا چھے شوق او چپچا کے شوق ہوئی سوک دے فیل ترات للغواری یا صلاحیت بھی پکے نو اغیتے چھے دے پور نا لگ شانتے اجازت ملاو شی یا لگ شانتے رہنمائی ہوشی داغی نو دغ داغی دے پارا دیر الویا خبر دا او زو دا پخپل باندے وے ما دا سی سا ادارہ ما تا پتہ نشتا چھے وی چھے دے کاؤنسلنگ او کی یا دوی دے طرف تراغی بکی خود دا ز ساسو دے ریڈیو دا غز پا حوال باندے دا خبر زو کو ما ٹولو زناناو تا ٹولو خویندو تا چھے دے کی حس بدیت نشتا دام دی ډیره زیاته خ خبره کړی دا واقعي چې د شعر او شاعرۍ هغه معیار پاتې نه دی او د دې په سخت ټکو کې غندنه کوم چې دا کم شاعري خلک لیکي او بیا دی د خپل نوم د پاره د خپل نمایش د پاره هغه په ځینې ځینې زموږ سندرغاړي دي زموږ فنکاران دي چې هغه دغه اوه نو باغې کې ډیر زیات بدته کې زوس هغه الفاظ نه وایم دلته خو زه د دې سخت غندنه کوم چې د شاعرۍ معیار چې دی هغه کم از کم پسندرو کې په لوبو کې په غزلو کې په دې کې چې دی هغه ښه معیار قتل پکار دی
بیا اخره کې کو یو دوه شعرونه ساسو مونږ واورو او اوریدونکو هم واوري
وریځ غریږي او اسمان ژاړي زخمی احساس په مړ ارمان ژاړي پڼو پیلي د نیزو په سکو اوخ کې بیوس دي چشمان ژاړي او د خزانو قارون مړ شوی نه دی درته بیوسا مظلومان ژاړي او یو خوا گرانی دا او روزگار نشتا بل خوا دولگی ماشومان ژاړي او د کربلا وینې لا وچی نه دي د صراط تند په خپل ځان ژاړي او د انقلاب چغې نارې په جهان د محلونو شاهزادګان ژاړي او د خطو خال کیسې پیکه پاتې شوې د خیال ماڼو کې شاعران ژاړي او بارود وریږي د پښتون پسینا جونی سرتور او ځوانان ژاړي او خدایا سپرلی مې په چمن راوله خدایا سپرلی مې په چمن راوله په باغیچو کې بلبلان ژاړي د تخیل مرغۍ وزر رانغښتي بل مې د زړه اوده وجدان ژاړي
تاسو نه مننه کوم چې تاسو په پروګرام کې را سره برخه واخیستله
تاسو یو جهان مننه
د جمهوریت په دې خبرونه کې بواوري چې پاکستان کې کلوي ګوندونه کمزوري شوي وي او په نظریاتو عمل نه کوي نو د متبادلو افکارو او لول سره تړلي ګوندونه ولې د واک په ترلاسه کولو نه بریالي کیږي د جمهوریت خبرونه کوربه زموږ همکار پامیر ساحل
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د کمزوري کېدو په عمل کې استابلیشمنت څه رول لوبولی دی د هغه هیواد ځینې ګوندونه د نظریاتو او کړنلارو پر اختلاف سربیره له یو بل سره څه ډول اتحادونه کوي او د دې نتیجې څه وي هغه ګوندونه چې متبادل فکر او نظریه لري او لولس سره تړلي هم وي هغوی په لوی کچ سیاسي واک ولې نشي ترلاسه کولای د پاکستان وسنۍ واکمن مسلم لیگ نون له څه ډول ننګونو سره مخامخ دی دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیری هغې سره تړلې ده په تیر خبرونه کې تاسو له هغو اسبابو خبر شوئ چې په تیرو څو کلونو کې د پاکستان د لویو ګوندونو د کمزوري کېدو لامل ګرځېدلی تاسو د پوهانو له خولې واورېدل چې په پاکستان کې ځینو لویو سیاسي ګوندونو د خپلې واکمنۍ پر مهال ډېر واک او اختیار پوځ او اسټابلیشمنټ ته وسپاره او له ولس سره د کړیو ژمنو په پوره کولو په ښه ډول بریالي نه شول آیا یوازې د ګوندونو د سیاست وجه ده چې کمزوري شوي او که نه نور بهرني وجوهات هم شته په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکو او جوړجاړي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار ډایالوګ اینڈ ریکنسیلیشن ګډ مشر او څېړونکی شاهد الیاس د هغه هیواد د لویو ګوندونو په کمزوري کېدو کې د اسټابلیشمنت زیات رول ویني.
ملټری خپل ځان د پاکستان د مفاداتو په ټولو نه غټ قوت شماري او د دې په خیال کې د سیاسي ګوندونو چې کم دي د ملکی مفاداتو داسې خیال نشي ساتلی لکه ملټری یې ساتلی شي. هم په دې نظریه باندې د شورونه اول ایوب خان راغلو هغه دا خیال و چې د پاکستان مفادات ملټری صحیح سرو کولی شي. اینه پس بیا ملک مات شو، ډیموکراتیک پکې یوه وقفه راغله د ذوالفقار علي بوټو او بیا هغه انټی سټیټ بنیادی طور باندې ګڼلو د خلکو. بیا ضیاء الحق راغلو، ضیاء الحق هم دا خیال و چې ملټری به د ملک مفاداتو صحیح خیال وساتلی شي. اینه پس موږ ته پته ده چې بیا مشرف هم په دې خیال باندې راغلو. نو دا د نن خبره ده، د پاکستان جوړېدو نه د نن ورځو پورې د ملټری د سیاسي ګوندونو مبارک شکو کو شبهات دي چې د ملک مفاداتو حفاظت ونه کی. مخنیوی ځکه کوي کنه چې دا د دې د شک ته چې د سیاسي ګوندونو چې د سیاسي خلک دي هغه د پاکستان خلاف قوتونو سره لکه ملاویږي او پاکستان مفاداتو ته به نقصان رسوي.
شاهد الیاس وای د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري واکمن پیپلز ګوند هم له پوځیانو او اسټابلیشمنټ د واک ملکی ادارو ته د اخیستو هڅه وکړه خو بریالی نه شو، او وسنۍ وزیر اعظم نواز شریف هم دې ته اړ شو چې د هیواد ټولې مهمې چارې اسټابلیشمنټ ته وسپارلې.
اول سرداري ګورنمنت او د پرزیدنت زرداري حکومت هغه کوشش وکړو چې د ملټری د سیویلین ګورنمنټ ماته تراولي، خو بیا مونګولي دا چې داسې حربې استعمال شوه د اسټابلیشمنت طرف نه چې زرداري اخر کار داسې به وایو چې هینډز اپ یو وکړل. کنه نواز شریف هم چې اول راغلو مونږ ګورو چې اول به داسې کوششونه کړي وي چې دای د سیویلین اتاریټی سپریمیسی ریسټور کی، خو بیا وروسته ورته پته ولګېده چې یار که چېرته زه ډېر مخکې لاړ شم نو کېدای شي چې ملټری ډایرکټ په پاور کې راشي. بیا نو دا پسې منظر دی چې نواز شریف اوس هغه که داخلي پالیسي ده که خارجي پالیسي ده هر څه اسټبلیشمنټ ته په لاس ورکړي دي او په خپله بس دا لږ کم ضروري کارونه چې دي لکه سړکونه جوړول یا د معیشت کې سکول دا کارونه یې پلاس کې اخستې دي. کوم ډېر ستراتیژیک ځایونه چې دي هغه ټول زما په نظر کې اسټابلیشمنت ته پلاس ورکړي دي.
شاهد الیاس خبرداري ورکوي چې وزیر اعظم نواز شریف امنیتی او بهرنۍ چارې په خپل لاسو کې د اخیستو هڅه کوي، نو دا امکان شته چې اسټابلیشمنت په مستقیمه توګه واک تر لاسه کړي.
نواز شریف لږ هم په سکیورټي پالیسي یا فارن پالیسي کې ګوته وهل شروع کړي نو د دې امکان شته چې بیا ملټری ډایرکټ ټیک اوور وکړي او نواز شریف او سیویلین سیستم دا هڅه ختم کړي.
خو د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی استاد د ډاکټر خالد غوث د پاکستان په جمهوری سفر کې د تسلسل نشټوالي لقبل د جمهوری فرهنګ نه دوه دو خبره کوي.
جمهوریت نام الیکشنز کا نہیں ہوتا ہے، جمهوریت نام ہوتا ہے کلچر کا.
جمهوریت د انتخابات نوم نه دی، جمهوریت د یو کلچر یا فرهنګ نوم دی. نو دی کلچر یا فرهنګ تر اوسه پولیس کې خپل نیلې یا جړې نه دی مضبوطی کړي. لټولنیسو علوم سره د تړلې یوې خصې په توګه صدا فکر کوم چې دا کلچر له یو نسل باید بل نسل ته انتقال شي. په بل مانا د تسلسل نشټوالي لکه بلا جمهوریت د ولست تر ټولو ټیټه سطح ته لا نه دی رسیدلې.
د نړیوال اړیکو دوه پوهانو کوینسی رایت او کینیت والتس په خپلو کتابونو کې د بینډ ویګننګ اصطلاح کارولې چې مطلب یې دا دی چې کله کله هیوادونه له مخالف او قوي هیوادونو سره یو ځای کیږي او چې کله قوي هیوادونه ګټه ترلاسه کوي نو دوی ته هم ګټه رسی. که څه هم پوهانو دا اصطلاح د نړیوالو اړیکو په تناظر کې کارولې، خو ما له ډاکټرې خالد غوث پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې هم واړه ګوندونه اکثر پر نظریاتي اختلاف سربیره له لویو ګوندونو سره یو ځای شي. آیا دا د بینډ ویګننګ یا د ګټو لپاره له لویو او مخالفو ډلو سره د یو ځای کېدو بیلګه کیدی شي او که څنګه؟ نوموړی وایي د پاکستان لپاره دا اصطلاح بالکل کارول کېدی شي.
د پاکستان
په تناسر کې د بینډ ویګننګ یا د وړو مخالفو ګوندونو له لویو ګوندونو سره د یو ځای کېدو تصور ډېر په ځای او مناسب دی. دا یوازې د واک یا طاقت په توګه نه وي، بلکې دلته خو د خپلو عامو ګټو لپاره هم اتحادونه جوړیږي. تاسو وګورئ چې دلته ډېر ګوندونه د خپلو انفرادي او وړو ګټو لپاره له یو بل سره یو ځای شي او لویې ګټې پرېږدي، نو په دې ډول ملي یا قومي ګټې د مصلحت ښکار شي.
ډاکټر خالد غوث وايي ګوندونه د خپل مشروعیت او د خپل وړو ګټو ساتلو لپاره د پاکستان ملي او امنیتي ګټو ته نوې جامه ورغوندي او په نورو ادسو ورته ګوري.
یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کو کیا معنی پہناتے ہیں؟
تاسو ګورې چې دا ګوندونه د پاکستان ملی امنیت او قومي ګټو ته څه ډول تعبیر او تعریفونه ورکوي. دوی د هیواد امنیت او د هیواد ګټو ته په بالکل مختلفه توګه ګوري. دوی د شیانو ته په ډیر محدود ډول ګوري، په خپل وړو ادیسو ورته ګوري. دوی ورته په دې ډول نه ګوري چې د ګوندونو د ګټو پر ځای باید د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړل شي.
د ډاکټر خالد غوث په اند همدا د وړو او خپلو ګټو پسې د تګ له کبله د پاکستان سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي. نوموړی په کراچۍ او سند کې د ګرمۍ او جلوهلو په پیښه کې له 1200 څخه د زیاتو کسانو مړینې په مثال ورکولو زیاتوي چې دا یوازې د ګرمۍ مسأله نه ده، بلکې له دې مړینو ښکاري چې په کراچۍ کې ګڼ خلک په سړکونو وسی او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي.
همدا
وجه ده چې د هېواد د ولس ګټې د مصلحت ښکار شي او عام وګړي زوریږي. په درې ورځو کې له 450 زیات خلک مړه شي او په دې صورت کې هم ګوندونه په سیاسي ډول له یو بل د مخکې کېدو هڅې کوي. دا د شرم ځای دی. نو دا یوازې واکمن ګوند نه، بلکې ټول ګوندونه باید د شترمرغ په څیر خپل سرونه ټیټ کړي او په شګو کې یې ورپټ کړي. د خلکو مړه کېدل دا هم ښایي چې په کراچۍ کې څومره خلک په سړکونو اوسي، څومره خلک د اوبو بجلی نشتوالي له وجې مري. دوی یوازې د جل یا تاو وهلو له کبله نه دي مړه شوي. نو ګوري چې دا ګوندونه یوازې د خپلو ګټو لپاره کار کوي، بیا په سیاسي ډول له یو بله د مخکې کېدو هڅې کوي او له انساني یا بشري کړاو ګټه اخلي. نو د دوی لپاره انساني ګټې او ملي ګټې لومړیتوب او زیات ارزښت نه لري.
نو که د پاکستان لوی او واړه سیاسي ګوندونه د ملي ګټو پر ځای د خپل ځان په پیاوړي کولو لګیا دي او د ولس غوښتنو ته ځواب نشي ویلی، نو په دې صورت کې هلته د متبادل فکر او نظریې لرونکي او له ولس سره تړلي ګوندونه ولې په لوی کچ په خپلو چارو او د واک په اخیستو نه بریالي کیږي؟ د لاهور د مینجمنټ ساینسز پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان ته دا موضوع د ډېرې دلچسپۍ وړ ده. دی وایي د متبادل او انتقادي فکر لرونکي ګوندونه په تیرو څو لسیزو کې په نړیواله توګه له ماتې سره مخامخ شول.
په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې ټولو کنډ لاسو ته بد شکست ورکړل شو. یوازې چپ لاسو ګوندونو ته نه، بلکې د کارګرانو اتحادیو یا ټریډ یونینونو، د زده کوونکو ډلو او د ولس آزاد تنظیمونو او د ټولنو سازمانونو ټولو ته ماتې ور په برخه شوه. او بیا دا کار یوازې په پاکستان کې ونه سو، بلکې د شوروي اتحاد ړنګېدل، په چین کې د سرمایه دارانه نظام خواته تګ، په اروپا کې د چپیو شکستونه او په ټوله نړۍ کې سرمایه دارانه نظام د مزدورانو طبقه په نښه کړه. په پاکستان کې په ځانګړي ډول دا وسول چې دا هیواد خو د سامراج په خوانی اډه او پوځي مرکز پاته سوی دی. نو دلته هم د انتقادي نظریو تحریکونه مات کړل شول. د پاکستان په ذریعه په افغانستان کې هم ملت پاله او چپی تحریکونه مات کړل شول.
ډاکټر تیمور رحمان وای په پاکستان کې د مذهبي سغدریځي د فکر پر اخیدو له کبله چپی ګوندونو ته زخت زیان ورسید.
ور سره بل مهمه خبره دا ده چې په پاکستان کې په خاص توګه مذهبي سغدریځي یا انتهاګری ته لمن ووهل شوه. د دې په نتیجه کې دلته یو داسې حکایت یا بیانیه جوړه شوه چې هر کس چې د چپلاسي یا انتقادي سیاست خبره کوي هغه کافر دی. زما په خیال دا ډیره قوي بیانیه یا نریټیو دی چې له کبله د دې نظر خلاف خلک او ډلې له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي، لکه دا ډلې د خپل شناخت په ثابتولو او د دې خبرې په ثابتولو کې چې موږ د خلکو استازي یا نمائندګان یو ډیر مشکل لري.
خو څېړونکی شاهد الیاس زیاتوي په دې کار کې هم د اسټابلیشمنت لاس دی. دا د تیرو انتخاباتو مثال ورکوي چې څنګه دوه کیڼ لاسي ګوندونه عوامي نیشنل پارټي او پیپلز پارټي کمپین ته پرېنښودل شول.
د دې مخنیوي هم اسټابلیشمنت کوي. مثال یې دا دی چې دا 2014 کې چې کوم الیکشن وشو پاکستان کې، په دې کې مونږ ولیدل چې عوامي نیشنل پارټي ګوند چې کمپرس ګوند د پښتنو او بل پاکستان پیپلز پارټي چې تاریخي انټي اسټابلیشمنت بلل کیږي، مونږ وکتل چې په بر پښتونخوا کې هغه په جلسو کې د ماکه کې د الفه کې د عمران خان چې طالبانو نقطه نظر پروموت کړي کولاو جلسې کوله او هغه نتیجه دا وته چې په پښتونخوا کې د عمران خان ګورنمنت جوړ شو. نو دا ګوندونه هم سما په نظر کې د استابلیشمنت د پریشرز انډر دی او د ډیر سنرسي کوله
که د کینلا سو او متبادل فکر لرونکو جمهوریت غوندونو مخه ته نوې بیانیه او حکایتونه خند شوی نو دا غوندونه په خپل فکر او نظریه کې د بدلون لاله د سغدریزي پر ضد او د جمهوریت په حق کې اقدامات ول نه کوي. ډاکټر تیمور رحمان وایي ځکه چې هغه غوندونه زخت کمزوري شوی دي.
جب ایک دفعه چیز بہت کمزور ہو جائے تو پھر وہ اس کمزوری کے ٹریپ میں بھی پھنس جاتا ہے.
کله چې یو شی ډیر کمزور ایسی نو بیا د کمزوری په دام یا جل کې هم گیر سی، لکه غوښتنه یا ډیماند چې ډیر کم سی نو بیا زیاتیږي نه. نو د تنقیدی یا چپی نظریه لرونکو غوندونو لپاره مطالبه یا ډیماند که کم سی نو دا زیاتول هم ډیر ګران کار وي، ځکه چې په سیاست کې چې څومره قوت وي له هم هغه قوته نور طاقت او قوت جوړول کیږي. نو که ته کم قوت لري نو بیا خلک وای د خپل دومره کمزوري دي مشتبه تر اکړي. نو زما په فکر د متبادلو نظریو لرونکو غوندونو ته لوی جدوجہد او هڅې ورپاتې دي.
ډاکټر رحمان وای کینلا سی غوندونه خپل هم نیمګړتیاوي او کمزوري لري، لکه د دې غوندونو غنو سیاستوالانو لارې بدل کړي.
اپنی جو کمزوری رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ اتنے ڈھیر سارے انٹلیکچوئلز اور اچھے اچھے کارکنوں اور ورکرز
پر متبادل گندنوں اور چپو گندنوں کی چخپلا نمگڑتا دا نو حغ دادا چی د دې گوند ډیرو دانشورانو پوهانو او سیاستوالانو لار بدل کړه او په حکومتي ادارو یا انجوګانو کې کار پیل کړ یا نور سیاسي گندنو ته ورغله ویلې چې د تنقیدی یا متبادل نظری سیاست کراندی او کېدون کې هم نه دی. نو راځي چې وړو اصلاحاتو لپاره بل سیاسي گوند جوړ کړو اندا چې د نیپ کسان له استابلیشمنت سره یو ځای کښن اصل د مثال په توګه عمر اعظم خان او له سره تړلی یو شمیر نور سیاستوالان چې د متبادلو نظریو ش استاذ ول هغه وی د جنرال مشرف په کابینه او حکومت اورګټسول
اور ان کے ساتھ منسلک بہت سارے لوگوں نے مشرف کی کابینہ وغیرہ جوائن کی.
دا سیاسیات استاد ڈاکٹر تیمور رحمان زیاتوی د انتقادی او متبادل فکر لرون کی کسان د یو پیاوړی بیانیه یا نریټیو پر رامن سکولو کې هم ندی بریالی شوی.
لیفٹ کا جو نریټیو ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر لیفٹ کی طرف نہیں بلکہ مگر کو اقواز ہے لیفٹ
یو بل وجہ دادا چې د تنقیدی مفکورو لرون کو ډلو د بیانیه یا نریټیو د کمزوری لقبله خلق بیا د نیمه چپی ډلو تورځي لکه د مدني ټولنې سازمانونه یا نه حکومتي ادارې او یا هم ځینې له استابلیشمنت سره په یو ځای کې